مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دې چې کوم دې هم ورسره
سلام شاوریدونکو شاین بنری مو د مشال مرکه کې تاسو هرکلی کوم. نن د مشال مرکه کې را سره نوموړی خبريال اقبال خټک صاحب ملمدي. خټک صاحب تجربه لري د بلابلو میډیا د ادارو سره د کار په پاکستان کې او د پاکستان نه بهر پریس فریډم پاواله نه د میډیا د ازادۍ په حواله چې کوم غونډې کیږي په نړیواله کچه باندې پای کې برخه اخلي په پاکستان کې د فریډم نتورک په نوم باندې کوم چې د خبريالانو د خیر خیګړې د پاره او د غي چې کوم د بیان د ازادۍ حق ته د غي د پاره کار کوي د غي ادارې سره دی منسلک دی د غي مشرکې دوی سره به خبرې کوو د دې په حل زلو باندې. خټک صاحب د ټول نوړاندې خو تاسو ته د مشال مرکه کې هرکلی به
ډیره مننه.
خټک صاحب ډومبې کې راته د خپل ژوند باره کې رو وای د کور کلی پاړه باندې د سکول پاړه باندې سبقونه هم څنګه ووي او چرته مو خپل لغه ابتدایي ژوند تیر کړو.
زه بنیادی طور باندې د خیبر پختونخوا کرک ضلع نه تعلق لرم. نور پلار مې دغه ضلع باشند د قوم خټک یم څنګه چې نام دې سره مې کړی دی.
جاو
تعلیم مې تر څوارلسمه پورې کړی دی پېښور کې. کله مې چې پلار د روزګار او د نوکریتو د کلي نه پېښور ته راغلی او د تېرو تقریبا د دېرشو څلوېښتو کالو نه اوس په پېښور کې پاتې کېږو. او ژورنالیزم سره رابطه زما زه به دا نه یم چې یاره زما ډېر خواهش و د ورکوټوالي نه مې یو ارمان او نه داسې کیسه نه وه. یو حادثه وه چې زه بس دغې پېښې پېښې ته راغلم خو چې څو میاشتې مې تېرې کړې نو دومره خوند یې راکړو چې بیا مې دا پرېښودل نه غوښتل.
نو دا خو به اورېده غواړي خټک صاحب چې څنګه رالی لکه داسې څه خبره وشوه چې تاسو دې میدان ته رالی او بیا دلته پاتې شوې.
زما یو ملګری مې دوست مې ډېر خوږ دوست کامل بنده شه
هغه
د انګریزي ورځپاڼې د پېښور نوته د فرنټل پوسټ په نامه باندې پېژندلې کېږي. په هغې کې کار به کولو په نیوزروم کې سب ایډیټر په حیثیت باندې. یو ورځ هغه سره میلاوېدو ته هغه دفتر ته لاړم او بیا په دفتر کې هغه سره څه کېناستو نه پس هغه زه د خپل ایډیټر سره تعارف لپاره بوتلم. نتیجے اعلان کو جواب کوي او تا په مستقبل حواله سره به خبره کوي نو په دې یقین کول اوس ستاسو راته ګام په څه کول دي. نو ما غیت دې ته ته نو دې نه سید ورو سبا نه راځم خځه هغه چې سبا ولې نن نو ولې نه شروع کړي
خځه
یو ځای ما ورته باندې بیا چې دې ما په یو چې پښتو ته کې کوم ځای کې خو خې هغه ځای کې ځان یا څه وکړ چې کله موږ راغلو د دفتر نه راوتو نو ما دې توستو چې اخبار مقامی پنجاب نه راغیو او بیا په پښتنو مبارک یو د فیورای موچره په دې جو اخبار نشي چې راغلي ته یو هغه پرې د استاپ ته چې ژورنالیزم هغه وخت کې منه شرکتي د شکاله مخکې په خور کې د څومره خور نه څومره چې نن مونږ وینو. نو بیا هغه ما ته وویل چېرته څوک چې ته نه رپورټینګ ته مه ځه، عمر نظم ته راځه. یو بل یو باغبار کې هغه ټایم کې اوس خو چونکې ټیکنالوژي راغله، انټرنیټ راغلو، کمپیوټر راغلو، نو هغه پروفینګ هغه چې دی سیکشن هغه اوس ختم شو. پخوا به پروفینګ یو ډېر مضبوط قسم باغبار کې به یو څانګه به وه، ولې چې هغې ته به د هغه خبر راتلې چې نظرون جوړ کړی او بیا به یې غوښتل چې دا خبر دې بیا وکتلی شي چې په دې کې څه کمی بېشی خو نشته، څه غلطي خو نه ده پاتې شوې. نو د هغې ځای نه به چې خبر بیا وکړي شو یا به هغې ته اجازت ملا شو نه خبر و بیا د چاپ کولو لایق وو. پروفینګ سیکشن کې تقریبا میاشتې مې تېرې کړې وې چې اخبار یې لیکل زما د کار نه به خوشحاله و چې هغه زما تبدیلی وکړه د پروفینګ سیکشن نه نیوزروم ته. او بیا تقریبا ما لس کاله په نیوزروم کې په مختلفو شرکتونو سره مې کار وکړو. او کله چې بیا ما فرنټیر پوس په کال 1999 کې پرېښودو، نو بیا هغه ټایم کې زما چې کومه هلته کې چوکیا راته راکړې شوې وه یا د ماکم ډیزیګنیشن وو، نو هغه زه بیا په اسسټنټ ایډیټر په حیثیت باندې ما بیا هغه په لیا فرنټیر پوس ته اخبار پرېښو. زه دا ویلی شم چې د سیټ یو صحافي زه په فرنټیر پوس کې پیدا شوی یم، هغه زما د پیدایښت ژورنالیزم چې دی یو ډېر عجیبا پیشه ده د نورو پیشو په مناسبت سره. دوی کې په نړۍ سره خپل هېواد سره خپلو خلکو سره ښېګړ هم کولی شي، او که د دغې غلط استعمال کېږي نو بیا چې دی خلک په جګړه اچولی شي، په معاشره کې افراتفري راغوستی شي، او کمزورو خلکو ته انصاف ورکولو کې یو لار ورته نیولی شي.
خټک صاحب، 2001 نه وروسته پاکستان کې ډېر لوی میډیا بوم راغی، ډېر میډیا ډېره وده وکړه او ډېر بې شمېره چینلونه راغله، اوس هم لګیا دي، هغه نشریات روان دي. کم وخت چې تاسو جرنالیزم کو د پرنټ یعنی شل 15 کاله مخکې او دا جرنالیزم د کوالټي په حواله د معیار په حواله باندې تاسو دې څنګه ګورئ چې کله تاسو دا موازنه کوئ؟
اوس جرنالیزم دې تیز شو، په خوار ډېر پورورو به چلیدو. هغه وخت یو پاکستان ټلویزیون او یا ریډیو پاکستان وو، نه ډیوه ریډیو، نه مشال ریډیو، نه داسې نور پاکستان کې ایف ایم چینل یا آزاد دغه کې. نو ډېر په ورو ورو به قدم به دې پورته کولی وو، او بل دا چې موقع هم ډېرې کمې وې. ډېر خوشنصیبه خلک وو چې هغه په سخت وخت کې دا سخت وخت مقابله وکړله او ځان یې بس کړو او نن په ژورنالیزم کې ژوندي دي. څه ملګري زمون کامیاب نه شول او هغې سبلې پېښې ته واورېدل سره نن چې دی نن سبا ټلویزیون د پرنټ یا د اخبار نه جدا یو ماحول لري، یو خوند لري، او د هغې په حوالی سره د هغې مشکلات جدا دي د اخبار نه. ولې چې په ټلویزیون کې چې په دغه وخت کې چې ما ورته خبرې کوم چې څه پېښه کېږي هغه یې نشر کوي، په اخبار کې چې اوس څه پېښه وشوله نو هغه به څلوېښت ګنټې بعد یا دولس ګنټې بعد یا سبا ته به په اخبار کې چاپ کېږي او خلک به ترې خبرېږي. نو دې دپاره ټلویزیون چې دی مونږ کله په پاکستان کې کال 2002 کې آزاد ټلویزیون ته اجازه ورکړلی شو، نو په هغه وخت کې مونږ بالکل تیار نه وو. مونږ د قسمت نه همیشه داسې کار کوو چې زمینی حقایق ته مو کتلي نه دي او فیصلې کوو. مونږ خو آزاد میډیا ته مو اجازت ورکړو، دروازې مو ورته کلاخلې، لیکن مونږ انتظامي طور باندې او په ټیکنیکل بنیاد باندې مونږ تیار نه وو. مونږ سره خلک نه وو چې مونږ دغه ته مخکې نه ورته ټرېننګ ورکړی یا پوهه نه لرلی، بلکې بس تیرانی ولې او غیرانی ولې ما او اراده بس ته ټلویزیون ته روان. او تاسو ته وګورئ، موږ ګورو چې زموږ ټلویزیون جرنالیزم چې دی هغه زیات تر د اردو جرنالیزم په سر باندې چلیږي. اردو جرنالیزم او په انګلیسي جرنالیزم کې پاکستان کې یو واضح فرق دی. خلک په اردو جرنالیزم دومره یقین نه کوي، ولې چې هغوی وایي چې دوی هغه کم اخلاقی اقدار چې جرنالیزم لري په هغې باندې پوره نه ثابتېږي. انګلیزي اخبار چې دی هغې کې دا کتلی کېږي چې هغوی د هغوی چې کوم بنیادي ضروریات دي د خطر جوړولو هغه پوره کولو کوشش کوي. نو زما په خیال کې چې موږ نن کوم د پاکستان ټلویزیون چینل ګورو او چې په کوم حساب سره هغوی د خبر جوړوي او خبر خلکو ته ښیي هغې د ما خیال کې خلک دومره زیات خوشحاله نه دي. د هغوی هم څه مجبوري په دې ده چې یاره وخت کمیان یې ورسره مقابله سخته ده، د بل سره په منډه کې دی او نه غواړي چې د بل نه د شاته پاتې شي او غواړي چې د بل نه د مخته پاتې شي. زما په خیال کې د دغې د وجې موږ غلطیانې کوو او داسې شعینه رانه کېږي په هلک چې موږ نه دی کړی. او نن دغه وجه ده چې بیا سپریم کورټ یا د های کورټ یا چې د پیمرا یا نورو ادارې یا عام خلک په موږ باندې ګوتې چټوي او موږ ته وایي چې تاسو حقایق مخته نه راولئ، خبر د حقایق معلومولو نه مخکې خبر نه شریکوئ. کوم چې زه ګڼم یقینا غلطه خبره ده او خبر تر هغه پورې باید چې نشر نه شي، ترڅو چې ما ته دا سل فیصده یقین نه وي چې دا دغه شوي دي. ما سره د هغې ثبوتونه دي د مختلفو طریقې باندې، او سبا که په ما باندې څوک عدالت ته ځي او که سبا په ما باندې څوک تور لګوي، نو زه کولی شم چې زه دا ثبوت پیش کړم او زه خپل ځان چې دی سپین ثابت کړم. دغه مشکل یقینا دی، لیکن دا دی چې دې کې د خلکو بنیادي کردار جوړېږي چې خلک باید چې داسې د میډیا د ادارو چې هغوی د خبرونو اخلاقي اقدار پوره کوي نه، او په معاشره کې افراتفري جوړوي یا یو قوم د بل قوم په ضد باندې یا د یو مذهب سره تعلق لرونکي بل مذهب سره تعلق لرونکي خلکو تر منځه غلط سوچ پیدا کوي. ما ښایي چې دا د میډیا کار نه دی، او باید چې میډیا دا کار ونه کړي، او باید چې موږ د دغه خلکو دغه شانتې د میډیا لار ونیسو.
خټک سي تاسو به د خپل خبرو کې وي چې تاسو سره دا سفر چې کومه د صحافت ته ملګرو ځنو ملګرو شروع کړي او ځنې ملګري خو تر اوسه راورسېد خپل کار کوي، خو ځنې ملګري بیا په دې سفر کې قرباني مشو، یعنی هغه پنخه شو، هغه ووجل شو، یا په ترهګرې په پیښو کې چې دین هغوی ژوند او بیل، او موږ دا مورو چې پاکستان چې دا ډېر خطرناک ملته د خبریالانو لپاره، د دې کې راته لږ وضاحت وکړي چې دا خطرې د کوم طرفه دي؟
پاکستان کې چې کله یو عملی ګام پورته کړ د آزاد ټلویزیون اجازت ورکول، خاص طور باندې او د ایف ایم ریډیو اجازت ورکول، دا هغه وخت کې دا فیصله وشوه چې کله هغه وخت کې همدغه تقریبا وخت کې لږ موده مخته یا وروسته پاکستان کې ترخبري هم راغله. څنګه چې ما وویل چې موږ تیار نه یو دغه فیصلې حوالے سره، موږ پوهه نه لرله ډیره، تکنیکی پوهه اور انتظامی پوهه مو کم وه. نو دومره غټه فیصله کولو سره په داسې وخت کې چې دومره غټ مشکل په پاکستان کې پیدا شو، تروریزم راتله د افغانستان کې د طالبانو حکومت ختمېدل او بیا په پاکستان په قبایلي سیمو کې پیله دغه مشکل راپورته شو، او بیا دا مشکل ورو 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 د قبایلي سیمو نه وتلو او د سیمې د هېواد نورو ښارونو ته اوسېدو ته دغه سفر روان شو. زه دا نه وایم چې موږ غلطې کړې دي، لیکن موږ دا خیال کې ډېر اسانه اخیسته دغه خبر د ترخګرۍ خبر جوړول او دا خبر نشر کول، او بل دا چې موږ د هغو خلکو چې چا بنیادی کار لرله، یعنی رپورټر چې په جنوبي وزیرستان یا په شمالي وزیرستان کې چې کله دغه مشکل ټولنه مخکې راپورته شوی، د هغوی ضروریات، د هغوی مشکلات، د هغوی پوهه باره کې موږ څه پېژندلو یا ځان پوهولو څه کوشش نه دی کړی. مثال په طور باندې موږ چې کله په 15 فبروري کال 2003 کې حکومت د طالبانو سره سره روغ مراجعه کوله، او دا مواجه کولې چې زه هم په یوه ځوان نور ملګری هم تلیو، او څه زمونږ قبایلي جنرستان دوستان رونه چې د وانه نه راغلي د پېښور نه تلي، هغې من تکل آغی وانه تلال من پیخور تلال روان شو چی ماخام من تا پتا ولگه چی پا آغی پا داری بانی پا وانه که گزارو شو و دو چی آغی تر من یه تو بینته مخ که پا تر روه که مناو شوی هو خبریم کرده رو دیم بیاد غرمی یو زیو خالا آغی من جدا شو دم را پا آسان بانده دقی من یه تاسو نگرلو او بل طرف تا حکومت هم دغه احساس کمه لرلو او بیا هغه خلکو ته چې د چا چې دغه کار کول یې په ژورنالستان باندې
جی
هغوی وژل کول یا ګزارونه پرې کول هغوی ما په خیال کې دغه فکر وکړو چې په پاکستان کې څوک تانه پوښتنه نه کوي نه د ریاست لاسونه نه د حکومت لاسونه نه د یو ادارې نه د بل ادارې لاسونه تا ته درسي نو اوس یې څومره زړه غواړي په کوم ځای کې غواړي په ژورنالستانو ته ګزار کولی شي او وژلی شي او یارولی شي او چکولی شي خپل کار نه اثارولی شي همدغه وجه ده چې نن ژورنالیزم چې پاکستان یو ښه هېواد نه ګڼل کېږي خطرناک هېواد ګڼل کېږي او هغې وجوهات دي او هغې زمني حقایق دي د کال 2024 پورې یو سل اوولس ژورنالیستان وژل شوي دي په دې یو سل اوولس ژورنالیستانو کې صرف د درېو ژورنالیستانو چې په هغې کې یو خارجي د امریکې ژورنالیست ډینل پولم شامل دی د دوی د مل د حوالې سره څه ګامونه پورته کړی شوي دي هغه خلک چې ګوته شوي دي چې هغه کار کړی هغوی نیول شوي دي هغوی ته عدالت سزا ورکړې ده لیکن دغه د انصاف هم نیم پوره شوی دی نیم لا پاتې دی یعنې هغوی ته سزا نه ده ورکړل شوې د ډینل پولم د کال 2002 کې وچل شوی و په پاکستان او تر اوسه پورې هغه چې کوم قاتلان دي هغه لا په اپیل سټیج کې دي های کورټ نه د هغې اپیل نه منظور شوی دی نه خارج شوی دی او که چېرې د هغې اپیل خارجي وي د های کورټ نه بیا به هغوی سره د سپریم کورټ د توګه حق لري سوچ وکړئ چې څومره وخت تیر شو پنځلس شپاړس کال تیر شو او د ډینل پل کیس کې هغه ملزمان چې په چا باندې دعوه شوې وه د هغه د وژنې او چا باندې ثبوتونه تیر شوي او عدالت ورته سزا ورکړله دغه سزا باندې عمل درآمد تر اوسه پورې نه دی شوی دغه شان دي چې د سلیم شهزاد په کیس په حوالې سره یا ولی خان بادر په کیس په حوالې سره هغه په کیس کې د خلکو تر رسېدو لپاره اتنه حمله کسانو وژل شو ګواهان وژل شو هغه پولیس چې چا په تحقیقات کول هغه وژل شو هغه څوکیدار چې چا حفاظت کول هغه وژل شو او تر نن پورې چې مونږ د غرنې په دغه صورت حال کې خلکو ته ګټه ملاو شو او طاقت ملاو شو چې څوک دغه کارونه کوي او څوک په چنرستانو راکوي دې کې دواړه د ریاستي او د غیر ریاستي خلکو باندې موږ شک لرو چې شاید په دې دغه کې لاس لري بیا دې سره زه به ضرور راغلم چې زموږ د میډیا د ادارې هم غټ غفلت کې او کمزوري ده چې هغوی د خپل ادارو د پاره هغه خلک چې کار کوي په مشکل سیمو کې مشکلو حالاتو کې د هغوی د ژوند محفوظه کولو حوالې سره ورکوونکي هم څه ګام نه دی پورته کړی بل ګرام چې دی موږ ژورنالیستان په خپله هم زه به وګڼم چې موږ دا سوچ او فکر پیدا شوی دی چې ژوند دوباره ملاوېدی شي نو کړي دوباره نه شي ملاوېدی نو موږ چې دی د مالک هره جایزه او ناجایزه خبره منو او پوره کوو په دې طرف ته سوچ نه کوو چې آیا دا خبره چې زما ژوند ته څه خطر شته زما کور ته څه خطر شته یا زما ادارې ته څه خطر شته او که نه شته او که ځینې دغه خطرې که موږ ولې په حوالې سره باید څه ګامونه ضروري دي چې واخیستل شي شاید چې ژورنالیستان هم دا ځان سره فیصله وکړي چې که د هغه اداره د هغه د ژوند نفوذ کولو حوالې سره هېڅ بنیادي ذمهواري نه پوره کوي نو باید چې هغه هم یو فیصله ځان سره وکړي چې ژوند دوباره نشي ملاوېدی نوکري دوباره ملاوېدی شي نو باید چې زه ژوند نفوذ کړم نه چې نوکري نفوذ کړم
تاسو د سنسرشپ خبره وکړه د میډیا او په خبريالانو د بریدونو د اوس په عین حال کې د اخبارونو کلمونه تل لري کول کیږي داسې خبرونه چې هغه په پاکستان کې د زورورو یا وکمنو خلکو خوښ نه دي هغه سټوري یا قصه ورکه شي. دغه شانتې بعضې خلک چې هغې ته اجازت شته چې په میډیا خبرې وکړي، بعضې ونه کړي، په جیو باندې چې دی نو بندیز دی، جیو ټلویژن نیټورک باندې موجوده صورت حال د سینسرشپ، یعنی حکومت وایي چې دا مونږ نه دي کړی، پیمرا وایي چې مونږ نه دي کړی، نو دا اوس چې کوم صورت حال دی د دین د وتو سلاره شته، ولې د دومره بندیزونه او د دومره پابندۍ اوس لګول کیږي په میډیا باندې؟
ما په خیال کې حکومت ته هم پته ده، مونږ ته هم پته ده، لیکن د یره څوک غږ نه کوي. او دا یره دومره زیاته خوریږي چې اوس که څوک مخامخ درته ولاړ وي، مونږ ته څه ښکاري چې مخامخ راته څوک ولاړ دي او دغه دې په ما ډس کوي. نو لهذا سترګې پټې کړه، خوله باندې لاس کړه، غوږونو له غوږونو کې ګوتې ورکړه، اورې نه او وایې نه او څه حالات خراب دی. اغیر هم مختراشی او خپل صفائی پیش دی. زی یکی لرم پا بایلاک پا دکو دنیز دا هر سالور و طرف تکیه نفتل پکار دی او دا سمرا شریف خلق چی دیده در دغتر شریف تیده در میدیا یعنی دی که مالک دا اخبار مالک شامل دی، دی که اغا کس چی جورنالیست کار کری، دی که حکومت دی، دی که عام خلق دی باید چې زمین عام خلک په دې خبره ځان پوه کړي چې ژورنالیزم د هغې بنیادي حقوق چې دي، یعنی د معلومات ترلاسه کول او ځان دا خبره ساتل، دا د هغې بنیادي حق دی. او دغه حق ورسولو کې د ژورنالیستانو او د میډیا یو بنیادي کردار دی، یو د کوم کردار لري. که دغه معلومات معلومات مطلب یہ طاقت سے معلومات ہی تو یہ طاقتور معاشرہ جڑ گئے، یہ طاقتور یہ حیوان جڑ گئے، اور تو یہ انفرادی حیثیت کی ہم طاقتور جڑ گئے. کچھ سر دا معلومات ملی سہار پہ کور اوزے قانون ورځ د موسم څنګه وي، ته کله تیار نه دي دغه موسم مقابله کول لپاره. نو دغه وجه ده چې معلومات ډېر ضروري دي خلکو لپاره، او بل بیا حکومت لپاره ډېر ضروري دي چې دوی د خلکو حوالی سره د میډیا د لارې معلومات ترلاسه کړي. میډیا هر ځای کې موجوده ده، حکومت یا حکومتي چارواکي هر ځای کې نه وي. نو زما په خیال کې په ځای کې د پاکستان یو چوکیه دی، نو والا چوکیه ما سره ده، نو ما با میدیا زیاده مضبوطه کرده و ولی چه ده خلکو ده حکومت ترمین ده کم پول ده، نو آقا ده میدیا ده آقا بل سنشی که ده. او میدیا معلومات تسوات تا اپریشنز که چه کلا ختم شده آقای نفس من خلکو سر خبری کوله، نو دیرو خلکو ده اویل چه آغی معلومات نه لرل، او د دغه وجه هغه ته نقصان او تکلیف زیات رسیدلی دی. نو باید چې موږ دغه ځانونه پورته کړي چې په هغه وخت کې چې خلک په مشکل کې او په ملکان کې په سوات کې پاکستان په نورو سیمو کې، نو دې باوجود دی چې موږ په میډیا باندې پابندۍ لګولې، باید چې ما د میډیا نوره مرسته کړې وي. نو دغه د وجه ما خلک بنیادي سوچ او د فکر بدلون ضرورت په پاکستان کې مشکلات باوجود ہم پاکستان کے جورنالزم اس ہم کوشش کری چی پختل اخطو دلیگی لدغی سنسرشپ لدغی دلور خلکو تا زد میڈیا کوشش کری چی ادریگی خلکو بشری حکونو دفاعو کی او پر پاکستان چې څنګه پاکستان هر یو سیاسي جماعت پاکستان د حکومت ادارې فوج اداره د هغې مشر پخپله چې کله دا وایي چې هغه پاکستان د جمهوریت کې ترقي کولی شي نو بیا جمهوریت د آزاد میډیا نه بغیر نامکمله دی
صحیح.
اور نامکمل جمهوریت پاکستان ته ترقی نشي ورکولی.
دا خود ریاست ذمہ شوی یا هغه خلک چې د هغې سره زور دی د هغې سره واک دی خبریالانو له څه پکار دي چې هغې د خپل پروفیشن سره د خپل روزګار سره انصاف وکړی شي؟
زما په نظر کې دوه بنیادي خبرې دي. دا چې یو ژورنالیست په حیثیت د ژورنالیزم کولو ته حوالې سره ځم په ذهن کې هر وخت ریښې پرتې دي. یو خو دا چې کوم اخلاقي اقدار د ژورنالیزم په عالمي چته دي یا په مکاني چته دي دا هغې باره کې زه علم ولرم. او دویمه دا چې بیا په دغې اخلاقي اقدار باندې زه عمل وکړم
جی.
او که چېرې زه په اخلاقي اقدارو باندې خپل ځان مضبوط کړم نو زما مخته ته بیا څوک نور مضبوط کړی دی. اخلاقي اقدار یې ضروري. موږ وایو چې یو خو پروپاګنډ هم کېږي د دې شک نشته لیکن څه ناڅه مشکلات خو ځینې لري چې زمونږ ترمنځ داسې خلک دي چې هغه زمونږ د صحافت ته نقصان رسولو کوشش کوي د هغې خپل عمل د لارې یا بیا هغه صورتحال کې چې موږ ګورو چې ژورنالیستانو ته د هغې د کار مطابق تنخواه نه ورکړل کېږي ژورنالیستانو ته د هغې کوم حقوق دي هغه نه ورکړل کېږي نو زه هره ورځ چې په هره خېټه د دنیا د نړۍ یو فوج یو اردو ملي اردو جنګ نه شي کولی نو د هغې ژورنالیستان د وظایف چې کوم کار کوي د هغې هغې که د خپل د تجربې په بنیاد د کار په بنیاد تسلیم شوې کومه ضرورتونه چې دي هغه باید چې موږ ته دې خلکو ته میلاو شي.
خټک صاحب تاسو ډیره مننه کوم تاسو د وخت چې تاسو وخت وېسته او موږ سره خبرې وکړې په دې پروګرام کې تاسو ډیره مننه.
ډیره مننه باندې شاین دینسل چې ماته مو دا موقع راکړه.